مخیز ارزونه کې چې د دلوي پښپړه سمه په خپل وی پانه خبره کړې لیکلي چې د بانکداري محدودیتونه کمزوري زیربناوي او رواني بې‌ثباتۍ د بانکونې مخه نیسي او په ټکو یې دا مهال په ټول افغانستان کې یوازې شپږ سلنه وګړي بانکي حسابونو ته لاسرسی لري. که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکو تل په افغانستان کې د بانکونې د مناسبو شرایطو په اړه بېلابېلې او په تکرار ډول ادعاوې کړي، خو د ملګرو ملتونو دا نوې ارزونه چې له 2021 کال راهیسې کله چې طالبان بیا پر دغه هیواد واکمن سوي ښیي چې د دوی حکومت د کورنیو او بهرنیو پانګونو په راجلبولو کې پاتې راغلي دي او په ټکو یې اوسنۍ پالیسۍ نه یوازې دا چې د خلکو ژوند شرایطو ښه کولو کې ناکامه ده، بلکې د هیواد په اقتصادي ناورین په ژورولو کې هم مرسته کړې ده. پراپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو ان ډی پی د استازي سټیفن رودریګز په حواله راغلي چې خصوصي سکتور د میلیونونو افغانانو لپاره د ژوند کرښه ده. د سمې پانګونې هدفمندو هڅولو او یو وړ چاپیریال برابرولو سره چې ښځې پکې شاملې وي، خصوصي سکتور به وکړای سي د اقتصادي انعطاف د کار رامنځته کولو او اوږدمهاله ثبات لپاره د ځواکمن قدرت په توګه کار وکړي. خو د ادارې ویلي چې خصوصي سکتور لا هم له ګڼو ننګونو سره مخ دی او سخته بیوکراسي، رسمي مالی سرچینو ته محدود لاسرسی، د ترانسپورت لوړ لګښتونه، په ځانګړي ډول د انرژۍ په سکتور کې کمزوري زیربنا، ګمرکونو کې غیر متناسب طرز العملونه او ننګونې، په ګاونډیو هیوادونو باندې پراخه تکیه او په ټکو یې د ښځو او نجونو د زده کړو او کارموندنې پر وړاندې محدودیتونه د دې ودې پر وړاندې لوی خنډونه دي. دا هغه څه دي چې ځینې افغان سوداګري هم له امله شکایت کوي. د دې ډلې د هرات ولایت اوسیدونکي او سوداګري چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل اکثر افغان سوداګر خصوصا ښځینه له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي.
مشکلات بانکی داره، مشکلات گمرک داره، مشکلات ترانزیت.
بانکی ستونزې ترانزیتی د گمرکونو او صادراتو په برخه کې مختلفې او پراخې ستونزې لرو، خو بیا هم مجبوره یو چې پانګونه وکړو. خو ښځې بیا چې ډېرو ستونزو سره مخ دي، هغه دا دي چې دولت ښځو ته ډېر چانس نه ورکوي د محرم نه لرلو په پلمه، یا دا چې د کار کولو اجازه نه لرو. کله چې یوه ښځه سوداګري کوي نو ډېرو خنډونو سره مخ کېږي، خو نارینه سوداګر بیا هم د ګمرکي، ترانزیتي او بانکي ستونزو سره مخ دي.
د ان ډی پی په ټکو د افغانستان صادرات په پراخه کچه په پاکستاني بندرونو تکیه کوي او د طالبانو او پاکستان ترمنځ سیاسي کړکیچونه د لارو په وار وار تړلو لامل سوي چې د افغان سوداګرو لپاره یې په میلیونونو ډالر مالی زیان اړولی دی. د کندهار ولایت اوسیدونکي او سوداګر حاجي عبدالاحد بیا ازادي راډیو ته وویل که څه هم په لومړیو وختونو کې د دې لارې له بندښت او تعاملاتو له خلاصون وروسته د سوداګرۍ په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ شول، خو په خبره یې اوس ورځ بلې ته د بدیلو لارو څخه د سوداګرۍ د پراخولو او نړیوال بازار ته د رسیدو په هڅه کې دي.
افغانستان در منځ چې کومې لارې بندې شولې نو د افغانستان صادرات یو اندازه په مشکل کې راغله، چې د هغه څخه مبعد موږ نورو بدیلو لارو ته لکه شبار او یا ازبکستان یا نورو هیوادو د لارې موږ خپل صادرات ته ادامه ورکړه. د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ شولو په اول وار کې، اوس انشاءالله ورځ په ورځ هغه مشکلات مو حل کېږي.
خدا افغان سوداګر هم د بانکونو ستونزه د خپل سوداګرۍ پر وړاندې تر ټولو ستر خنډ بولي. هڅه مو وکړه د ملګرو ملتونو د دې ادارې د راپور په اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت نظر ولرو، خو وایاند عبدالسلام جواد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت بېلابېلو لوړپوړو چارواکو تل ژمنه کړې چې د افغانستان د صادراتو لپاره به بدیلې لارې مومي، مګر دا پروسه وخت نیسي او د پام وړ محدودیتونو سره مخ ده. د طالبانو د حکومت چارواکو دغه شان تېر کال په افغانستان کې د پانګونې غوښتنې په عنوان په یو کانفرنس کې ادا وکړه چې دوی د پانګوالو د بیرته راستنېدو هڅولو او اسانتیا لپاره ځانګړې اسانتیاوې چمتو کړې دي. خو د یو ان ډی پی د راپور په ټکو کورني او بهرني پانګوال دواړه د اداري پیچلتیاو، د جوازونو د ترلاسه کولو او مالیات ورکولو لپاره ناڅرګندو لارښوونو او د قوانینو په خپل سر پلي کولو سره مخ دي چې د راپور په ټکو د شرایطو پانګونه ټاکنه کړې ده. د راپور له مخې یو له خورا مهمو ننګونو څخه رسمي بانکي سیستم ته خورا محدود لاسرسی دی او نړیوال بندیزونه له نړیوالو مالی بازارونو سره د افغانستان اړیکه پرې کړې چې ډیری معاملې د غیر رسمي سیستمونو یا د پیسو لیږدولو له لارې ترسره کولو ته اړ ایستلې دي. د ملګرو ملتونو راپور کې اټکل سوای چې هر کال له 15 میلیارډ ډالرو څخه ډېری پیسې د حواله لاله لري تیریږي او افغانستان کې وازی شپږ سل نوي غړي بانکي حسابونو او خدماتو ته لاسرسي لري. دا نښنې داسې مهال مطرح کیږي چې افغان پانګوال په افغانستان دننه د محدودوونکو پالیسیو سربیره له هیواده بهر هم له بیلابیلو محدودیتونو په ځانګړي توګه د پیسو راکړ ورکړه کې له ننګونو سره مخ دي. دا مهال له هند سره د واګا سوداګریز بندر بند دی. د سوداګرو په خبره مخکې سوداګرو له دې لارې هم په اسانه نقدي پیسې انتقالولی سوې. د قشان د ایران د چابهار له لارې بیا د امریکا لخوا پر بانکونو بندیزونه دي چې دوی نسي کولای له دې لارې پیسې انتقال کړي. دا سوداګر وایي چې له هند، پاکستان او ایران په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د پیسو راکړې ورکړې د صرافۍ سیستمونه ورته ځینې نړیوال شرکتونه په دوبۍ کې ترسره کوي چې په خبره یې د دوی د چټکې سوداګرۍ مخې ډپ او د وخت د ضایع کېدو لاملې هم ګرځي.
په افغانستان کې د تنفسي ناروغانو شمیر زیات شوی. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د دې ناروغانو شمېرې د تیرو درو میاشتو په ترڅ کې نږدې 15 میلیونه یاد کړي دي. د دې وزارت ویان شرافت زمان کورنیو رسنیو ته وویل چې تنفسي ناروغان د پروسه شکل په پرتله زیات شوي دي او د دې ناروغانو لویه برخه زاړه خلک دي. د دې ناروغۍ د زیاتېدو علت مې له ډاکټر متین صافي څخه چې په جرمني کې میشته وپوښتل.
دا موسم د کال ژمی موسم په ټوله نړۍ کې د تنفسي سیستم ناروغیګانې زیاتېږي. په افغانستان هم جن استثنا نه ده، خصوصا کابل او ځایونو چې ساړه دي. اوله سړه هوا ده، ډېر زیات لټې په حساب باندې سړه هوا ده، او دوم دا چې په افغانستان کې د بالخصوص کابل کې نفوس ډېر شوی دی. هلته د معمولو مواد اصلا هغه شکل چې په نوره دنیا کې لرو هلته نه لرو. موږ لرګي، سکاره، هر شی چې هغه پیدا کړي تقریبا چار انسانان هغه سوځي. فضا، هوا ډېره زیاته ناپاکه کېږي، او دغه ټول باعث دی کېږي چې تنفسي سیستم ضرر وویني او تنفس خرابېږي. اساسیتونه هم شته، اساسیتونه څوک چې اساسیت لري اسما لري، مزمن برونشیتونه لري، د هغو هم لږ هوا سړه شي د هغو تنفس خرابېږي. دا یو عمده اساسي علت د دې کثافتونه چې د محیط زیست په ارتباط د لازم دغه په ارتباط لري، د هغه په اساس باندې د تنفسي سیستم خرابېږي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي.com کې اوري. په کابل کې افغان ځوان لخپلې اتکسیز ډلې سره د درسي کتابونو راټولولو کمپاین پیل کړی. څو په خبرې په ښوونځیو کې د کتابونو د کمښت یو برخه جبران شي. وایس محمد آریان وای دا کمپاین د پرلپسې دریم کال لپاره ترسره کیږي او تر دې دمه شاوخوا 3000 جلد د درسي کتابونو راټول شوي او دولتي ښوونځیو ته سپارل شوي دي. وایس محمد د دې اقدام هدف له غوز د کونکو سره مرسته بولي چې د درسي کتابونو لکه مر سره مخامخ دي. زموږ همکار سنا کاکړ له نوموړي سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی.
په کابل کې یو ځوان له خپلې اتکسیزې ډلې سره د پرلپسې دریم کال لپاره د درسي کتابونو د داوطلبانه راټولولو کمپاین پیل کړی. څو په خبره ښوونځیو کې د کتابونو د کمښت یوه برخه جبران شي. د دې کمپاین مشري انجینیر وایس محمد آریان کوي. نوموړی وایي د دوی اساسي موخه له هغو زده کوونکو سره مرسته ده چې یا خو هیڅ درسي کتاب نه لري او یا د دغو کتابونو له کمښت سره مخ دي. دا ازادي رادیو ته وویل
موږ په سیمه کې د یو ټولنیز یا رضاکارانه ټیم لرو چې له یو شمېر با احساس او فعال ځوانانو څخه جوړ ټیم ده چې تعداد یې 8 کسانو ته رسیږي. د ټیم هر غړی مو خپل مسؤلیت لري په کمپاین برخه کې. زما مسؤلیت د کمپاین همغږي، تنظیم او د هغوی له چارو نه څارنه ده چې کمپاین په منظم او شفاف ډول باید پر مخ لاړ شي.
د ښاغلی آریان په وینا د کتابونو د راټولولو دا فعالیت د ټولنې د تعلیمي اړتیاو د درک پر بنسټ پیل شوی دی. هغه زیاته کړه
زموږ اساسي انګیزه د علم خپرول دي، د زده کوونکو ملاتړ او د هغو ماشومانو او زده کوونکو سره مرسته چې درسي کتابونو له کمک سره مخ دي. دا کار د اسلام نظره یو غوره او نیک عمل بلل کیږي.
د دې کمپاین د مسؤلانو د معلوماتو له مخې کتابونه د عامو خلکو، ښوونکو، زده کوونکو، خیر غوښتونکو اشخاصو او یو شمېر تعلیمي بنسټونو له لارې راټول شوي او هڅه شوي هغه کتابونه راټول شي چې د زده کوونکو ورته اړتیا او د استفادې وړ وي. ښاغلی آریان زیاتوي هغه کتابونه چې زاړه وه جوړ، پاک او منظم شوي دي.
که ځینې کتابونه زاړه وي دي یا د استفادې وړ نه وي، نو د امکان تر بریده موږ ترمیمو په خونه مرتخش دي. هغه ته مو د صحافی والا تنظیم والا کینولی وو، هغه کتابونه چې زاړه وو یا به پوښ کېدلی وو په هغې به موږ بېرته له سره پوښ ورکوو، ورته قایه به ورته ورکولو، په هغې به مو داسې نوم لیکو کوم کتاب به چې د کوم صنف وو هماغه نوم به بېرته پې لیکو تر څو د زده کوونکو د ګټې اخیستنې وړ وګرځي.
وس محمد آریان همدارنګه وایي دا نوښت یوازې تر کابل پورې محدود نه دی، بلکې د ده یو شمېر رضاکاره ملګرو دا کار په خوست، پروان، کونړ او لوګر ولایتونو کې هم کړی دی. د دې کمپاین د تنظیمونکو په وینا سږ کال له 1000 څخه زیات درسي کتابونه راټول شوي وو چې د پنجشنبې په ورځ د سلواغې 14 په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د دولتي او خصوصي تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د یو شمېر مسؤلانو او د ښوونځیو د استازو په حضور کې دولتي ښوونځیو ته وسپارل شول. د دې کمپاین مسؤول ویس محمد آریان ټینګار کوي د دوی موخه دا ده چې په راتلونکو کلونو کې هم دې کار ته دوام ورکړي او لا یې پراخ کړي. نوموړی زده کوونکو او کورنیو ته یې هم پیغام لري.
پیغام مو په ټوله کې زده کوونکو ته دا ده چې د کتاب څخه باید ښه ساتنه وکړي، ځکه چې دوی نه وروسته پاتې زده کوونکو ته هم دا یوه ډالۍ ده. او له والدینو څخه مو هیله دا ده چې له خپلو اولادونو سره د کتاب په ساتنه کې پوره همکاري وکړي، یو پوښونه ورته ورکړي تر څو د کتاب د خرابېدو مخه ونیول شي.
دا اقدام په داسې حال کې ترسره کیږي چې په تېرو کلونو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې یو شمېر زده کوونکو په څو ځلې د درسي کتابونو له کمښت او نشتوالي شکایت کړی و. هغه موضوع چې د پوهنې د برخې د کارپوهانو په وینا د زده کړې د کیفیت پر وړاندې له جدي ننګونو څخه شمیرل کیږي.
ژمی ګرمې خونې او لډو نور په دې راپور کې.
لډو هغه لوبه چې ځانګړی فصل نه لري، خو په ژمي کې په دې دلیل چې بهر ته وتل او آزاده فضا کې بله تفریح ډېره ممکنه نه وي، کورنیو او هم د ملګرو ترمنځ په کورونو او نورو سرپټو محلونو کې دا لوبه ډېره کیږي. لوډو چې ځینې کسان ورته چکه هم وایي په افغانستان کې هم اوس ډېره دود ده. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سمیع الله وایي د او ملګري ډیر وخت د دوی په کورونو او هم رستورانتونو کې سره راټولېږي او لوډو کوي.
ژمی د شپې ورځې سړې دي، هوا یخه ده، بیکار وخت نه په استفادې سره بس یاران دوستان ملګري سره یو ځای کېږو. زو کله دی یو ملګري کره، کله دی بل ملګري کره کینو، چیرته زیان نه وي کله په هوټلونو رستورانتونو کې کینو، بس خپل سات تیرو، لډو کوو، ژوند دی، ژوند باید خوشحاله تیر شي.
د کابل اوسیدونکي لس کلنې ماشومې مریم هم وویل ډیر ځله په کورنۍ کې د خپل پلار، مور او ورور سره په ګډه لډو کوي.
لادو یک بازی خوب و دلچسپ است، خصوصا در زمستان. به خاطر که هوا سرد است من از خانه بیرون برمده نمیتونم قد پدرم، مادرم، برادرم بازی بکنم لادو.
لادو لوبا د پچیسی لوبی سخافستل شوی چه؟ په لرغونی هند کې د خلکو ترمنځ ډیره رواج وه. یوه تختیز لوبه ده چې معمولا له دوو څخه تر څلورو کسانو باندې کیږي. دا لوبه د تاس پر بنسټ روانه وي. هر لوبغاړی پکې څلور رنګه څلور دانی لري چې تر ډیره شین، زرغون، سور او ژیړ رنګونه پکې دي. هر څوک هڅه کوي چې خپلې څلور سره دانې تر بل مخکې ټاکلي محل ته چې د لډو تختې مرکزی برخه کې موقعیت لري ورسوي. دا محل ځینې د پاچاهۍ ماڼۍ هم بولي. که شپږ را واوړي دانه له کور څخه وباسي، هر وار تاس غرزول کیږي او دانه همه غمره خانی مختزی. که د یو چا دانه د بل لوبغاړي په دانه راشي، هغه باید بیرته خپل دانه کور تستنه کړي. خو ځینې خوندی خانی هم شته چې هلته دانه له وهلو خوندي وي. د کابل د ارزان قیمت سیمې اوسیدونکي میوند راته وایي چې په لډو لوبه کې کوم مسایل مهم دي.
لډو کې شی مهم ترین شی چې د کور راوستل دي، بارډر نیول دي او دانه رسول دي تر کوره پورې پاشایی تا. نو خو دسته چه ده انسان ده خلق و احساسات دیر سید پا کرا توری گی.
دا لوبا پا اتل لسو شپگ نوی میلادی کال کی پا انگلستان کی دا لوڈو پنوم ست شوی دا. خو لوڈو پا بیلا بیلو هیوادونو کی پا مختلف نمونو یادی گی. پا هر سیمه کی دا لوبی کولو طریقه هم متفاوت دا. دا لوڈو تختا کاغذی وی خو دا ٹوکر هم پیدا کی گی چه پا افغانستان کی قیمت ډول او اندازی تا پکتو للزگونو افغانی و نیولی تر سلگونو پوری رسی گی. خو دا لوبا نن سبا پا برخنائی ډول پا زیرک موبایلونو او ټابلیټونو کی هم خلق کوي. پا زنگلی ډول د سفر پر محال چه د تختی او دانو ایخودلو زمینه نوی برابره.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي ملما السلام علیکم، زه احمد تکلیم او تاسو د ازادۍ میلمه د خبرونه اوریدو ته رابولم. امان الله تکل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی لوګدې مودې رئیس د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکی او همکار دی. ښاغلی تکل، که څه هم بزګر دی او ټوله ورځ په خپله کرونده کې په کار بوخت وي، خو د وخت دومره سپما کولی شي چې ازادۍ رادیو واوري. هغه ښوونځی پای ته رسولی دی او غوښتل یې چې خبریال شي، خو وایي بخت ورسره ملګرتیا ونه کړه. زموږ دا دایمي همکار د ازادۍ راډیو د ټولنیزو پاڼو په تیره د فیسبوک لیدونکی هم دی، خو د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له امان الله تکل سره د ازادۍ راډیو په اړه نه، بلکې د ده د خپل شخصي ژوند او کاروبار په اړه خبرې کوم. زموږ خبرې د ده په پیژندنه پیلېږي.
زه خپل نوم مې چې دا امان الله ده او د کابل ولایت په دې سب دوړسوالۍ د ناوې په کلي کې پیدا شوی یم او همدلته غټ شوی یم. او د هغه ابتدایي زده کړې مې لکه د لیسې زده کړې مې همدلته په خپل کلي کې کړي دي. بابا خوشقاری ولي په عالي لیسه کې مې کړي، دولسم سیم څخه خلاص شوی یم.
اوس په څه باندې مصروف یې، څه کار کوې؟ امان الله تکل، موږ خو دې په دې نامه باندې پیژنو، د ازادۍ راډیو د یوه ډېر پخواني دایمي اورېدونکي په توګه. څه کار کوې دا اوس، په څه باندې مصروف یې؟
او مننه، خوشحاله دی ته خو چې خپل د مکتب څخه خلاص شولم. ما ویلې زه به امتحان ورکړم، هغه کابل پوهنتون ته هم لاړم، کانکور امتحان مې ورکړ، خو بیا په یوه نیمه نمره کې پاتې شوی وم کیمیا ته، جلال آباد پوهنتون ته. نو بیا هغه راهیسې کور کې څوک ولم نه، پلار مې مې هغه ضعیف او زه خپله بیا دیقاني مې شروع کړل. هماغه دیقاني کوم، هغه کې اوس مصروف یم، نور زده کړو ته مې وتوه نه شوله، بس هماغه دیقاني کې فلحال مصروفیت لرم.
نو هغه مکتب د چلوستای او هغه د درس او د پوانتون ارمانونه چې درلودل، هغه ما سپات شول د خانې تشوي.
و بالکل، هغه خو پات شول، ځکه ما ارمان و ډیر وړ کتاب نه دی. راتو سره به می شاو کو بیخی ته وړ کای ما، راتو سره به می ډیر شاو کو. ستاسو د ازادې راډو خبرونه تقریبا ما 2014 کال څخه تعقیب کړی دی. بس هغه وخت کې به ما رمام پو ولا مکتب ته وم تلم، ازادۍ راډو به مې اورېدله. بس ښه وختونه و. بیا چې هغه فارغ شولم دولسم نه، بیا ما د خبرارۍ سره ډېر شوق و، خو بس قسمت کې نه و، ونه شو. هغه ارمانونه بس پات شو.
نو هغه ارمانونه دې دفن کړي دي او که تر اوسه پورې هم یو څه امیدواري شته چې په راتلونکي کې به دغه خپلې دغه هیلې ته ورسیږي؟
یار، راتلونکی کې هیلی خو لرم، خو امیدم شته ده، خو ګورو چې قسمت څه کوي راتلونکو کلو کې.
اوس خو تر هر وخت زیات دا امکان شته، په دې خاطر چې دا سوشل میډیا ده کنه، ټولنیزې شبکې دي، په دې کې هر سړی یو خبریال دی.
او بالکل، هغه خو صحیح ده، هغه که سوشل میډیا کې لکه فیسبوک کې، ټیک ټاک کې، یوټیوب کې، همدا چار سړی اوس خبریال کېدلی شي. خو خبریالي زما بیا خبریالي خوښېدله فلحال، چې لکه یوې سیمې څخه راپور ورکي چېرې یو پېښه شوي، یا طبعي پېښه، یا همداسې یو بله پېښه شوي، او غوښتل مې چې په انده یې ووایم څلور کاله چې سم په کې ماهره شم.
خدای دې اوس هم خپل ارمان ته ورسوه. خو دا اوس چې د دقانیو د مځکې د کروندې په کاروبار باندې مصروف یې، نو فکر کوي چې دا کار چې ته کوي او خلکو نه چې مکتب یې نه دی لوستی، یعنی هغه هم بزګر دی او ته هم بزګری کوي، ستا او دغه بزګری فرق لري؟
نه، دلته خو چې دا بزګری لکه د سواد والا او د سواد یو رقم بزګری ده، ځکه چې وسایل نشته دي، د ماشینري نشته، د نور وسایل نشته دي، هماغه بیل د کولنګ ده، او صرف د دوایانو باندې به چې لکه سواد سړی ولري هغه به پوهیږي. نو هماغه دوتی ته کرنه ده فلحال خو دلته اوس.
مګر په همدا ټولنیزو شبکو کې چې موږ او تاسې ګورو، هم د مختلفو هیوادونو نه تاسو ګورئ چې د مثال په توګه زه فقط د مثال په توګه یادونه کوم، زه نه پوهیږم چې تاسو به په خپل کارونده کې کوم کوم شیان کړی دا به وروسته راته ووایاست، مګر زه چې وینم مثلا رومي بانجان موږ سره رقم کړو په یو کورت کې په ډیره پخوانی طریقه باندې، او اوس مثلا خلک یو لخت ورته ږدي او د دې په ځای چې لوی مځکه ونیسي، یعنی پراخه مځکه ونیسي، مخ پورته بوټی حرکت کوي. نو دا ټولنیزو شبکو کې چې دا څه شیان تاسو وینئ، دې نه تاسو څه نه زده کوئ تاسو او نور بزګران؟
دغه نه خو ډېر شیان زده کړي دي مونږ، خو دلته چې یو د اقلیم بو هوا د بل وسایلو نشتون د بل اقتصادي مشکلات، لومړی چې د اقتصادي مشکل دلته د بزګرانو هغه ته واسه نه کیږي چې هغه ته رسی او خود چې پلاستیک ونه کولخانه جوړه کی هغه کې هغه پارمی تخمونه وکړي اصلي، او دغه چیز مکه بنی چې وکړي آزاد اوا کې دلته په دې رومي بانجانو پتل چی په دغه موسم کې سخت سیمه ایز بادونه ډوري ګرمي نو هغه بیا دې ته نه پریدي چې لافتي ته جوړ شي یا خو قوت وکړي، نو ځکه بدګرانو دغه طریقې دلته نه عملي کوي شي.
دغه شنې خونې چې تاسو یاد کړئ کنه چې په یو خونه کې دننه یا په یو پلاستیکي چوکاټ کې دننه کرنه، دا په افغانستان کې هم اوس شته. په ځینو ولایتونو کې ما راپورونه هم لیدلې دي شنې خونې ورته وایي، او په دې ځایونو کې په ژمي کې مثلا تاسو کولای شئ چې د اوړي محصولات ترلاسه کړئ.
نه هغه طریقې تر اوسه موږ نه دي عملي کړې، خو موږ په سیمه کې هم دغه شنې خونې چې تا یادونه وکړه چې په افغانستان یوازې د بادرنګو پارمونه یي هغه ته پارم وایي، دلته د شنو خونو هغه ته نوم پارم علي، نو هغه همدا چې پلاستیکي بېکش کړی غاټې غټې داسې دالیزونه غوندې همغه کې وکړي نو هغه ښه نتیجه ورکوي، کم مصرف پرې راځي، اوبه کمې غواړي، اوبه د هغه ساتکو د لارې ورکوي لکه پایپ قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکوي، نو هغه ډېر ښه حاصل هم ورکوي.
نو څنګه ده ته دغسې یو فارم لرې؟
نه زه خپله زه شپارم نه لرم، خو داسې زمونږ داسې ګاونډیان دي هغه یې لري بیا. ما خو درته وویل چې دلته هر بزګر کوشش کوي چې د کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي، خو دلته چې لومړی وجه ده چې دا کارونه نه کېږي، دا ټول اقتصادي مشکلات له وجې نه کېږي. دې ته باید اول ستا اقتصاد یو څه ناڅه جوړ وي، ځکه چې هغه لرګي غواړي، هغه ته لرګي راوړي، ځمکه ورته په هغه ټیکټر ښه پخه دوپال کې بیا سره راوړي، د چرګانو سره نه دلته پارمو کې هغه ډېر ښه قوي حاصل ورکوي، هغه ورته راوړي ځمکه کې واچوي، بیا دغه وروسته دا لرګي ورته هغه کې خیمې غونې کوکې پېټک وشي، لرګي ورته ښه صحیح منظم کلک کې، بیا پلاستیک ورته راوړي او بیا پلاستیک پېکاش کې، بیا هغه اصلي تخمونه راوړي. نو دا ډېر مصرف غواړي، دلته د قانون لکه غونه واسه نه لري، ځکه کنه هر سړی غواړي چې دا پارمونه جوړ کړي او له کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي.
خم استاد څومره مځکه ده؟
ما خو اته جریبه مځکه ده، شخصي اته جریبه مځکه ده، او په دې کې بیا نور او خاطه اته جریبه نور بیا په دې قانې در سره.
نو ده خوشپارس جریبه بخې ډیر مځکه ده؟
و مځکه خو بخې ډیره ده، شپارس جریبه ده، خو دلته بل د مځکه کې د وبو کمښت ده، وبو د یو سلولاس متر څخه راځيږي په سولار شمسیانو، هغه میا 2 انچ وبو ورکوي یا سکم 2 انچ وبو، هغه اوبه چې بیا دی په دې وړي کې جوزا او د سرطان میاشتو کې بیا کار نه ورکوي، نو ځکه دا ډېر ځمکه بیا شاړه پاتې او په کم ځمکه د انګورو تاکونه دي، یخي دي، بادام ونې دي، زردلو ونې دي، او یو سوار لسمانه غنم ورته کړو کال کې، بیا دې که د اوسه کال خو لاره بند ده، می بانجان هم بیا کړو.
ډیره برخه مځکه د باغونه دي او که خالی مځکه ده د کرنې لپاره، او چې پکې کرې بیل دی غنمو چې یادونه دی وکړه؟
ډیره ځمکه نه ده، خالی ځمکه ده، او کمه ځمکه چې ده هغه باغ ده.
څومره باغ ده، څومره خالی مځکه ده؟
باغ ده چې یو څلور جریبه باغ ده او شپږ جریبه خالی ځمکه ده، او بل دی کې همدغه څلور جریبه باغ ده د قانې کې، او یو پنځه نیم جریبه به خالی ځمکه یي.
اغه مځکه چې خالی ده په هغه کې څه کوي؟ او چې باغونه دي د څه شي باغونه دي؟
اغه خالی مځکه کې چې دا اول فصل چې دا موږ غنم پکې کړو، او هغه تر څنګه لګنور خالی مځکه پریږدو چې یو جریب کدار یو نیم جریب کدار هغه کې بیا رومي بانجان کړو، او د سې نورم نیم جریب کدار مځکه کې بیا لوبیا کړو او کچالو پیاز دغه شیان پکې کړو، او کم مځکه کې چې باغونه دي هغه کې د انګورو باغونه دي او زردالو بادام دغه درې شیانو باغونه دي. غنم چې دی دلته دغه اقرب د میاشتې نه کرو وات اول ځمکه ښه وترکو ورته کیمیاوي سره راوړو دا توره سره کیمیاوي هغه په دې پټیو کې شیندو په یو جریب کې 15 کیلو هغه هم چې وشیندله بیا چې ښه وتره شوله ټیکټر بیا راولو تخم شیندو په کې تخم هم یو رقندواره چې تور کوي ونې کې په هغې ویتاویکس په نامه دوا ده په غنم رنګوو بیا شیندو او دغه وروسته بیا په ټیکټر راړو د غنم کرو غنم بیا چې په دې جوزا اخرو کې ریبل کیږي یا چې وریبل شي نو ځمکه بیا ښه اوبه کوو هغه ته بیا د چرګانو پارمو څخه سره راوړو په کې شیندو هغه په دای بیا په ټیکټر راړو بیا د خیره سره په کیلو بیا کړو
دا دل چانس د کړی دی او کنه بس سم د سینه په سینه لپلاره ول نه کنه په همدغه طریقه کرنه درته پاتې ده
دغه درونی پانچانو کرنه خو نه وېز دا کړی ده ځکه دا تاول کې مروا جنه ولا او دا غنه مو کرنه خو د پلارو د کنه هم د چ پاتې ده وس مونږ ماشومان هم دلته غټ شي وي مله هم په همدغه ځای کې را لوي شي وي کوم چې ملي دی یا ما غتې مون کړو
او یو انګرنه هم شته چې وای غنم د مځکه برکت ده
و بالکل بالکل هم ده چې د غنم چې د مکه برکات ده نو غنم بیخی زیات حاصل ورکوي یو مصرف په کم راځي او حاصل ښه حاصل ورکوي دار څنګه غنم وبم کم غواړي په دې چې وکړي چې 15 وب ټولې غواړي
دا اوس زمای ده او په کابل کې سکل خواوري هم وشولې دا اوس لمځکه سره په بغونو سره تاسو څه کوي استراحت دی او که یو څه فعالیتونه تاسو په خپل لمځکه او په بغونو کې کوي
نه استراحت خو نشته دا ځکه چې موږ دغه واوري نه مخکې ونو ته سره راوړله په ساده ډول به هم د میګو سره مرته راوړله هغه هم په جوو کې ورته وشیندله بیا هم پای بیل کړه ورته بیا هم اوبه کړلې او شاخبوري هم کړلې هغه اوس هم څه ونې پاتې دي خو اوس واوره وشول هغه نه باد هم سره ورکوو او انګورو تاکونو ته هم داسې تال ورته وایو د جوې منځ داسې نیم متر ورته چغر کوو هغه کې بیا سره ورته اچوو بیا یې اوبه کوو پسرلي کې بیا هغه راغورځوو او خوادې خورا سنډې او بیا یې پی بیلوو نو بیا کال ته هغه انګورو تاکونه چې کم دي هغه تند هم نه کوي او ښه قوت هم کوي او ښه میوه او ښه حاصل هم بیا ورکوي
څو ډوله انګور لري
انګور موږ خپله درې ډوله انګور لرو یو شندرخاني انګور دي چې هغه بیا چې کله ورسېږي په اصلي تازه خرڅېږي په بازار کې او یو کشمش دي هغه پاسل چې ورسېږي هغه بیا لمر ته اچوو اسره ممیز کې جوړوو وچوو یا هغه بیا ممیز خرڅوو یو ته تایپی انګور وایي منځ کې دانې داسې غټ غټ انګور کوي هغه هم چې ورسېږي هغه د میزان او عقرب کې رسېږي هغه هم بیا تازه خرڅوو
بیا د مځکې حاصل ډېر دی که د باغونو
نه اوس وخت خو د ځمکې حاصل ډېر د باغونو په پرتله باندې ځکه چې باغونه نه ده چې یا کم وخت چې دلته د حاصل وخت هغه وخت کې په دې ورسې دا د هند سمندر څپې چې ورته وایي په شکال بارانونه دغه اوس دلته کابل کې خپله اوړي موسم کې ډېر شوي هغه چې راشي په ډېره کمه ساحه ورېږي چې په کمه ساحه ورېږي هغه ډېر طوفاني باران ګلۍ وس راغی هغه نو انګور له منځه ویسي خوڅایي کې یا حاصلاتو کې کموالی راولي د دې په پرتله اوس د ځمکې حاصل ښه ده لکه سوزي و لوبیا کچالو پیاز غنم د دغه حاصلات ګټه ډېره کې
د هر کال پیخیږي ناڅاپي هوا چې تاسو یادوي
و دا څو کال سلور کال خور کال پیخیږي د چې په عموم کې ټول کابل ولایت نه ځي که تاسو امر چې یو کال یو شی ادمی مولو سوالې بنې کیږي یا په یو پوره ولو سوالې کیږي یا څو کال بنې کیږي دا غلا سلور پنځه کال بیخی ډیر شوی دی دا بارانونه لکه داغه اقلیم بیخی بدل شوی دی
د کابل په شاوخوا کې مثلا په میدان وردګو کې په لوګر کې په بامیان کې په پروان ولایت کې او په ډیرو نورو ځایونو کې د مرحوم ډاکټر وکیل د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر چې وو د هغه ځینې ډولونه میوې چې غل ځان سره راوړي وي افغانستان ته ترویج کړي منې زردالو ګیلاس هغه ستاسو په سیمه کې نه کیږي که رواج نه دي
د زمنګ په سیمه کې څه خوکیږي خو چې ما غن نرته چې هغه څه اقتصادي مشکلات مې وو ډېر خلک یې شي دي کلاس یې شي دي هغه مڼي یې شي دي هغه خو بادام یې شي نو ډېر ښه نتیجه یې ورکړي دا که یوې ونه دونه نه غټیږي او ونه وړکۍ حاصل یې ډېر دي ځمکه کمه نیسي مصرف پې کم راځي نو هغه دلته اوس وخت کې رواج شوی دي، کرا کرا باغونه د پراختیا په حال کې دي.
نو تاسو نه غواړئ چې هغه یو تجربه کړئ؟
هغه خو مختلف غواړ سکالې سی او پټای دغه تمنیت کړی د خیره سره، هغه کې دا ترخاک بادام دی او ګاډي وړي ونی کی لکه ګلاس یا غواړ ګلاس ورکی چورته په مها لهجه کې خلک وایي او ایرانی ګلاس وایي، هغه ایرانی ګلاس ورته سکال اورو ما غټ غټ پارمی ګلاس. نو دا زړی ونی ټولی باس دی او پټی سره هغه ته سی ګاډي وړي ونی په یو پټی کې شي یو پټی کې ګاډي وړي ونی نه کیږي لکه بادام په پټی کې ښه توتی می ښه چنارې می ښه داری پاره ای الوبالو بادام زردالو دای ټولی شو نو هغه وخت ټولی سره د سی بیخي لکه قوت نه کیږي کوم چې تا مسړې تلری اچ قوت نه کیږي ما غوونی به وبا ته مونږ وایم دا پارمی ونی به پکې د دانې وچ مروت شي دی په سیمه کې پلان لرو چې زړی ونی چیرې هغه وبا ته ته یو رقم بادام دی مونږ خپل یې شي دی ستربای په نوم بادام دی نه غوونی دی کدر ته وایم 200 تک شل زره روپی کې وی دغه نه هونی را درې کال پاسې لا غلی دی 20 کیلو بادام کې وی دا نه هونی نو دغه درې نه هونی په کال کې مونږ ته 2000 روپی کې وی نو دا مونږ کوشش کوو چې دغه ډیری کو 1500 1300 ته ورسو نو دغه حاصل مر کې وی مصرف هم کم درو پور خام کم او بغاړي هغه په ځای د نور ستربای په نوم بادام ګډور شي وګدې کاغذي بادام ورتل ته خلک وای خو نوم یې ستربای د اصلي د سمنګان څخه راغلی پیوان دی نو هغه دلته ډیر ښه نتیجه ورکړی دا بازار کې ریټ هم ډیر ښه من درې نیم زره درې زره افغانۍ ښه صحیح خرڅېږي.
تاسو تجربه کړی دی شاوخوا په دغه سیمه کې د کابل په دې سبز کې نورې د بادام دغه رقمونه مشته او که د لومړي ځل لپاره تاسو تجربه کوئ؟
نه شته دي دلته شاوخوا کلو کې شته دي. هغه ځینو یو کس و هغه د انګورو تاکونه هم لرې کړل و انګورو تاکونه یو باران خرابوي هماغه ما چې یادونه وکړه د مونسن په شکال بارانونه هغه ورته تاوان لري. هغه انګورو به اصل هم دغه بادامې په ځای کېښودل وای ډېره ښه نتیجه ورکوي ځکه چې یو ریټ قیمته ده بل چې پاخه شي که ګلۍ پې وشي که باران وشي نه خرابوي چې راټولې قیمر ته یې واچوي نو یو کال یو نیم کال ښه ټیټ ساتل کېږي. نو دلته اوس خلک ډېر کوشش کوي چې دلته یې باغونه ایښي دي. راځه چې اوس کم ځای کې ولاړ یم دغه هلته هم د سړي نوی باغ ایښی ده او همدغه بادامې غونډ پکې کړی دي پروس کال یې کېښود.
ډېر ښه. د دې ځکه یو د باغ مثلا تاسو مخکې پیوند خو د پیوند کارونه د ځکه د کولبې او د اړولو کارونه د ټول ته پخپل کوي کې په ټراکتور کوي ک خلک در سره شریکيږي څنګه چل دی؟
دغه کارونه خو نه د شاخبوري او د دغه ونو شاخبوري د کومو شاخبوري ما خپل نه در زده شي فکر غواړي هغه ته مونږ د یو پو تجربه کار کس راغولو د یو بل کلی کې دا دلته زمونږ په سیمه کې یو غټ تجار و هغه دغه باغ کې هغه زده کړی پیوان هغه ښه تجربه لري په کې هم هغه د ونو ته راولو او د انګورو شاخبوري چې بیا کوو هغه بیا خپله کوو هغه بیا لږ اسانه ده نسبت د ونو نه او دغه کولبه چې کوو لکه د غنمو ته د لوبیا ته رومیانو ته دا په ترکتور باندې کوو او د تاکونو ته چې پیبیل کوو دا ځمکه چې کولبه کوو ورته پستوي نو دا داسې وکړئ چې لس سانتي بیلي اوږدوالی لس سانتي اوس باندې د بیل هماغه باندې بس خپله ورته اړه وو که څه مزدوران ځان سره ونیسو څه خپله یو بس هغه کې ټیکټر نه شي ګرځېدی ترکتور د چې پلانوالي باندې دوه نیم کې یا په اوږدوالي باندې دوه کې یو بل په فاصله ورکړې ده دوه متره کې اوږدوالی او دوه نیم کې پلانوالي نو هغه هلته د غوري شي جوې غل چې بیا هغه پوښتې چې ورته وایي هغه لکه پولي غونې غټې غټې نو هغه کې بیا ترکتور نه شي ګرځېدی هغه بیا د انګورو تاکونه خرابوي او دی ونه چې چا اوس په صحیح طریقه ونی چې دی هغه بیا یو رقم واړه ترکتورونه راوتي نه وي بیا په هغو باندې ورته دا پایبیل کوي دا ځمکه ورته کولبه کوي چې تامې په پنځه کې چې ونی چې دی اوس دا نوي پارمی ونی چې کړی دی دی ورته بیا خلک هم دا ترکتور باندې وړکي ترکتورونه دي په هغه ځمکه کولبه کوي.
او دغه نیالګی چې تاسو مخکې یاد کړه بادام دا په څو کلونو کې حاصل ورکوي؟
دا بس چې ښي اوبه ورکېده چې په دویم کال باندې بس نښه کوي درېیم کال باندې ښه ټایټ حاصل کوي بس او ډېر ښه وخت کې ګول هم غوړوي ګول هم یخ نه وشي دې سیمه کې واورین کېږي په ګول ما خپله تجربه کړې ده پروس کال هم په ګول باندې واوره وشوله یخ نه وښه ښه ټایټ حاصل یې ورکړه تعلیم پوسټ والا نو ډیر ښه حاصل ورکوي په دوه کلو کې ښه ټایټ حاصل ته رسیږي چې ښي اوبه وي او ښه خاورې پاستا او بل بیا دا بادام چې کوم دي دا بیا درې درې دوا پاشي غواړي چې بازار نه ورته دوا راوړي یو ورې په دغه جدي میاشت جدي لومړی کې پېښندل کیږي بیا دی اوت پندلسم چې دوی نه یې شمېر شوي غوټۍ نه غوړوري نه وي غوټۍ کې دې وخت کې شندل کیږي او بیا چې کله د ګل نه وځي میوه ونی شي بیا که کومه ونه کې مرض یو ځل بیا کې شندل کیږي نور به خالي چوبه ورکول شي او د شپږ دوه درې میاشتې بیا بادام په سوي نور حاصل تر رسیږي
دیونو پایوند ته خپل کوي کبل څوک تر غواړي
نه دیونو پایوند خو اسکنی پایوند من خپل کوي او غسو سو داول پایوندو کې سو داول د یو رقم غوټي وراچول کیږي دا نور مسلکی کسان وتراو اسکنی پایوند د چې د یو ونه یی د چې کمزوري میوه کوي یا غواړي چې خام میوه پکې پایوند کې هغه د نیمایي کې به راټ قایچی کې یا به کم د کی ټنکې لخت یا نور شاپونه به د دې خپل دی قایچی کې هغه ځای به هغه ډټ چې کوم ځای قایچي دي کاره دي که هغه به په منځ دوه ځایه کې هغه کې به یوه لخته یوه سانته ورکړي د دې ښه پیوند لکه مثال دغه ما چې کوم بادام وکړل په ترخه کې دا بادام لګوي نو یوه لخته به یوه سانته ورکړي یوه بله کې او خاټه به تې تاو کړي او ربرټې به تې تاو کړي نور به چې بیا اوبه په وخت وراچوي یا به یې اوبه کوي چې اوبه کول د دې چې بیخ کې را خپلې نورې پاڼې کول یا به د قایچي کوي چې هماغه خپل هغه کمې لښتې دي چې پکې ورکړي هماغه دي چې قوت لري او شنې کېږي او پیوند دی چې په میاشت کې یوه میاشت کې ښه دی چې جوش خوري لکه ونې ډډ غونډ نیسي هماغه
او بزغلی او قوریې ستا خپلې دي که هغه په بیه اخلي
نه بزغلی خو زموږ د انګور خپل دي او دا نور د ونو دا په بیه اخلو دا ځینې د پغمان نه راوړي او ځینې هلته یو باغ د هغه هم د پغمان نه راوړي خو خلک یې بیا د مغه نه راوړي هغه ډېر غټ باغ ده پغمان کې ښې ونې ورکوي لکه ګیلاس و مڼې د بادام و پستې ونې اوس درته مو راوچې شوي دي په دې زموږ نه کته یو کلی هلته ایښي دي سږ کال په حاصل راغلی وي ښه حاصل یې ورکړی دغه پسته یې وکړه چې یو شپږ کلو کې حاصل ورکړي
امان الله خان تکله د مځکه خو به حتما تاسو ته لپلاره پاتې وي له هغه وخت چې ستاسو پلار په دې مځکه کې باغونه روزل یا په مځکو کې کرنه کوله تر اوسه پورې چې تاسو د مځکه کاله کوي د کرنې په دغه بڼه کې تغیر راغلی تاسو تغیر احساسوي که په مغه پله باندې پلک دی چې ستاسو پلار یې ښیو
نه تغیر خو اوس پکې زفته زیات راغلی ده د څه وخت چې هغه وخت کې چې موږ ته د خپل پلرونه وسکتي کې چې کرنه به کېدل غویان به ول دوه دانې هغه به نه باید مکه کول به کولې ټیکټر بناول نو هغه په وخت کې په غویان زمکه کول به کېدل اوس په ټیکټر او کېږي هغه وخت کې د خپل فصلو مرض نه کوله کله چې وخت یو د تلويخ کاله مخ کې اوس فصلونه مرض کوي نو دوا پاشانې دي پمپونه دي برقي پمپونه راوتی دي دوا پکې واچو چاچ کا بس یا چاچ کې کبد غټ پایپ یو سره په غون باغ باندې دوا پاشي کیږي نو اوس کرنه کې اوس نه تر ډیر بدلون نه غلی دغه وخت نه هغه وخت کې دوا پاشي نه ولا دوا پاشي بم چې بیا ولا ډیر سال پر به سال پر ورته پودار ده هغه به خلکو ټوټه کې اچو بیا په دې تا کو اوس په پمپ کې دوا چوي بیا دوا پاشي اوس په پمپ کې نو یو څه نه بدلون راغلی ده بچ
ما دا پښتنه امان الله خان په دې خاطر وکړه چې تقریبا شل کاله مخکې یا دوه ویشت درویشت کاله مخکې یو لویدیځ خبریال راغلی و افغانستان ته وغه په افغانستان کې د کرنې طریقه او طرز چې لیدلی و نو بیا یې په یو راپور کې چې په یوه ډېره معتبره لویدیځه ورځپاڼه کې هغه راپور خپور شو د لیکلي و چې په افغانستان کې اوس هم زراعت او کرنه د دوه زره کاله مخکې په طریقه باندې کیږي دا پښتنه مې له تاسو په همدې خاطر وکړه چې د راتلونکي لپاره یو فکر لري یو لیدلوری لري چې په نږدې راتلونکي کې او په لرې راتلونکي کې په لنډ مهال او په اوږد مهال کې به ستاسو په دغه کرونده کې کوم تغییر راشي
انشاءالله موږ خو هیله لرو او فکر هم همدا ځکه چې پروس کال ډېرو خلکو د انګورو باغونه نه ده که ډېرې غټې غټې جوي چې بېخي زیات یو بالي دا د اوبو ضایات ول یو کس یو څو کسانو همدا چې پایپونه ورته تیر کړل قطرهیي سیستم یې ورته وکړ نو هغه ډېر ښه حاصل ورکړ نو کرا کرا ټول ول چې همدا فکر کوي چې کرنه عصري شي د اوبو ضایات کم شي او کوشش روان ده ډیر خلکو کار به شروع کړي ټول چا چې اقتصادونه خېدي کنه وو فکر ستاره اسری کرنې ته فکر ستاره عوام ته غري نیرته راتونکو کې هم کې لیدیا دي ځکه چې پروس کالم ډیرو خلکو دلته د انګورو تاکون ته دا قطرې سیستم د لارې وګورو چې دا کوم چې موږ اوس وګور کوو دا ډیر ضایعات لري ځکه چې جوی بیخی غاٹی غاٹی غوطه زبکه چی کشوی سره گرمی گرمی غو که اتا دیشتر رجوع دی بخارات کیوی پیستالو زی نو اس خلق کوشش شروع کرده چی دا کرن آتری کی کاریم پی روان کرده دا پروز کالما دیر زایی پیولی دا انگور تاکون تی قطرهی سیستم چو کچی دیر رکانه تیچا ورکا یوی کامی با مصر پولی یو تاکون دیر تازه و زتند اینا کولا پاسانه بنیز مکا ورکا پستا و
تاسو پخپلو باغونو که پخپلو مزکو که قطرهی دی اوبو دی لگولو سیستم لره؟
نه من خپلو قطرهی دی اوبو لگولو سیستم نلره خو پروز کاریم پی اولاس تاکو تجربه کرد مگه دیر خانه تیچا ورکا لنو پراتونگی که کوشش کو چه هم دغه غطه وارو سیستم تا
د ازادي رادیو دایمي اوریدونکي او همکار د کابل ولایت د دیسابز ولسوالۍ بزګر امان الله تکل و چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې راسره و. تر بیا د خدای پامان.
د ازادي میلمه
ظاهر مکڑا گولے پایا کیوں سے اسپن سپوک می غنده مدام را ترانا که وسه هر فرمایش ده پسر سترگو ما من لگرانه سلپوری آر ده پرشتا چرتنی و لگرانه